دوی بجیشتوی احمد شبریم السلام علیکم دا زجردو تا دی سات اخبرونه دا جوان رنگون پروگرام تا زنگری شویده دا پروگرام اسمت ساروان ورندی که بیخو مخی تردی چلی پروگرام تا مخکلو خبرونه دا پاکستان دا بحرانوی چار وزیر بلاول بوتو زرداری دا چین دا بحرانوی چار وزیر چین کانگ او دا طالبان و دا بحرانوی چار سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پا اسلام آباد که دا افغانستان پر وضعیت خبری کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادلې او همکاري لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټور ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماو نینګ په پکن کې خبري غونډې ته وویل چې افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرني ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماو نینګ زیاته کړه چې طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست غوره کړي او له ګاونډیو سره د دوستانه ګاونډیتوب ساتي، همدارسي له تروریزم سره ټینګه مبارزه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر بنن بیرته پکن ته ستون شي او امیر خان متقی به دوی ورځې نورې هم په اسلام آباد کې پات شي. په ننګرهار کې د ورښتونو له امله لږ تر لږه څلور تنه مړه شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا په جلال آباد ښار کې لږ تر لږه 40 کورونه زیانمن شوي دي. په کامی ولسوالۍ کې هم شاوخوا 50 کورونه ویجاړ شوي دي. له ګوشتي ولسوالۍ څخه هم د لسو کورونو د تخریب خبرونه را رسېدلي دي او یو شمېر زراعتي مځکې ویجاړې شوي دي. ایران وایي چې نن سهار حبیب چاپ، مشهور په حبیب اسیوت، په تهران کې اعدام کړ. اسیوت ایرانی ول اصله سویډنۍ دی چې دوه کاله مخکې د ترکیې له یوه هوایي ډګره ترې تم شو. دای د ندال پونم د یو خورزنګ له بنسټ ایشودونکو څخه دی چې د ډلې ته ایران د وی ترهګر ډلې په سرګه ګوري. د ندال خورزنګ بیا په ایران کې په مصالحانه عملیاتو کې لاس لرل ردبی او وایي چې په ایران کې هدف د عربانو د حقونو دفاع ده. د سودان د جګړې د شکیلو لوریو استازي نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې خبرو ته سره کښېني. ریاض او واشنگتن د دې خبرو د پیلېدو هرکلی کړی دی. په سودان کې نږدې درې اونۍ مخکې د عبدالفتح البرهان د ځواکونو او د محمد همدان دوقلو په مشرۍ د چټک غبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړې پیل شوې. د دې جګړو له امله تر اوسه په سلګونو کسان وژل شوي او په لسګونو زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د بریتانیا د پاچا دریم چارلس د تاج پر سرولو مراسم به نن تر سره شي. دا په تیرو لسیزو کې په بریتانیا کې تر ټولو ستر تشریفاتي مراسم دي چې زر کاله پخوانی مخینه لري. چارلس د خپل مور ملکه الیزابت ځایناستی شو. ملکه الیزابت پروسه شکل په سپتمبر کې مړه شوه. د څلور اویا کلن چارلس پر سر به نن په لندن کې د ویست منسټر په ماڼۍ کې د 380 کاله پخوانی پاچا سنت ادوارد خول پر سر کېښودل شي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د ژوند رنگونه پروګرام نباتی ناروغي ته ځانګړی دی. نباتات هم د انسانانو په شان راز راز ناروغي لري او پالنې او درملنې ته اړتیا لري. د نباتاتو او بوټو ناروغي په څو برخو ویشل شوی لکه فنجي، ویروسي، میکوپلازمایي. ځینې حشرې او ځینې توفیلی بوټي هم په نباتاتو کې ناروغي رامنځته کوي. د نباتاتو ناروغي ته پاملرنه د حاصل له کیفیت او کمیت سره مرسته کوي. زموږ میلمانه به په دې خبرونه کې تاسو باغداران او کروندګرو ته د نباتاتو د ناروغیو د هغو د مخنیوي د لارو چارو او همدارس درملنې په اړه معلومات درکړي. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنسي د نبات ژغورنې څانګې عامر او استاد پوهنمل محمد هارون رحیمی، همداراز حاجی شاه محمود منګل شنخونه لري ل خپل تجربه براتو وایي چې څه کارونه کړی دی او څه ډول نتیجې اخیستې ده. ل شنخونه پوهنمل محمد هارون رحیمی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي د نبات ښورنې څانګې عامر او استاد د ټلیفون لاله را سره دی. ورته هرکلی وایم. ډیر مننه استاد رحیمی. د غلو او نباتاتو په ناروغیو به شاید باس ډیر وشت او لوی بی که اول د غلو دانو په ناروغي نظر سرګند کی چې په افغانستان کې د غلو دانو عام ناروغي کوم دی؟ شاید دا هم یو سوال وي چې په غلو دانو کې خو هم وریج راځي، هم غنم راځي، هم جوار راځي، نو کوم یو؟ اول بل غنم شروع کو، په دې غنمو مشهور ناروغي کوم دی؟
زه څنګه چې دا غنم د ډیر پخوانی او ستیک نباتات له جملې څخه دی او د مش په وطن کې خصوصا ډیر رایج دی او ډیر برخه د غذایی مواد څخه هغه اولیه مواد څخه تشکیل دی. نو غنم ډیر زیات ناروغي خصوصا د مشهور او کلاسیک ناروغي لري چې ټول خلک ورسره آشنا دي، د غنم سرخی ده یا راس. چې دغه سرخی په افغانستان کې درې نوع سرخی تر اوسه ثابت شوی ده، چې د پاڼې سرخی ده، د تنې سرخی ده او سټپ پلاستیا لیکي لیکي سرخی ده چې هغه په پاڼې کې تشکیلېږي. یعنی خپل د جناس له پلوه یو شانت دي، ولې د سپېشودون یا د انواع ورایټي له مخې فرق دي. او بل ناروغي چې په غنمو کې ډېره مشهوره ده هغه د سیاقاق یا د تورکی نغور ناروغي ده، چې بیا دا هم دوه ډوله ناروغي ده. یو ناروغي بربند یا لوس سیاقاق دی، لوس مات دی، او بل بیا چې دی هغه پټ سیاقاق دی چې دا هم ډېر زیات هر کال ډېر زیات پېښوي او بزګر ورسته سر ټکوي. او همدارنګه بیا یو اندازه نورې ناروغي هم په غنمو کې بکتریایي ناروغي سره، خصوصا نیماتودي ناروغي د بکتریایي ناروغي سره یو ځای مل وي، هغه هم واقعات ډېر دلته راپورونه ورکړل شوي دي. او په جوارو کې هم د سرخي ناروغي هم سره خو ډېره زیاته پیمانه د سیاقاق ناروغي دی یا د تورکي ناروغي دی ورته وایي، تور پودر پشان بزګرې پېژني، غټې بوغمي یا ګالونه جوړوي په جوارو کې او د جوارو حاصل تر هغې لاندې راوړي. او همدارنګه په وریجو کې هم د وریجو د لاس ناروغي دي، زیات فنګسي ناروغي دي، دا هم شته. او نور ورته ډېر زیات په لګمي نباتات کې هم خپل ځانته ناروغي دي، د لګمي ناروغي دي، د مېو دا نور. نو موږ ډېر فوکس پر د غنمو دي، نو د غنمو هم دا ناروغي شته زیاتر چې مشهور دي، دغه دوه ناروغي دي چې سیاقاق او فرخي دي. او په دې حکله تقریبا تاریخی افسانه هم لري. دا ناروغي اصلا په خدا فکر کېدله عوام خلکو ته پوری عطا چې دوی وایي چې د دمیز خیا بخار سجود یا اسمان وریاد یا د ډیر اوبو ورکول ختی شي چې د افته وجه یا ندی عاملین هغه شی ګنند. حالا چې هغه سونه ده، اصلي دا خپل یو پتو جان دی، فنګس دی، یعنی قارچ دی، چې هغه باندې سدي کیږي چې لیرې ناروغي په غنمو کې مرسته راځي. او هغه اوبلیګیت یعنی اجباري سره د ټولو له جملې څخه دی چې خاص غنم څخه تغذیه کوي، یعنی د نورو نباتاتو څخه تغذیه نشي کولی او پر هغه برید نشي کولی. نو د دوی د ژوند دوران هم فرق کوي. دوی لایف سایکل دوه ډوله لایف سایکل لري، یو اکرو سایکلیک دی یعنی اوږد دوران او بل لنډ دوران. اوږد دوران د دوی تقریبا 15 سپوري مرحلې لري چې دا مثلا دا په خاوره کې دي چې ټول سپورونه دي، او هغه یعنی د هغه غنمو په قایاو کې چې د تیر کال څخه پاتې شوي موجود وي په خاوره کې، یا هلته دوی کله چې شرایط ورته مناسب شي د یخ ژمي تېرول څخه وروسته په څلې خواته دغه کلسترونه واده کوي، بس کلسترونه جوړوي چې دا د غنمو بټي مخکې له دې چې غنم بټي ته ورسي د درشت بټي باندې چې طبي نباتات په خوا ارزه بوټ په شان پېژندل کړي، نن ورځ هغه د طبي نباتاتو له جملې څخه دي. نو پر هغه باندې یوه دوره د ژوند تېروي او هلته خپله ابتدایي مرحله چې بسیدسپورونه دي تشکیل دي، او بسیدسپورونه کې دا پکنو سپورونه تشکیلې لري چې دا هغه نشو سپورونه په دې کې تشکیل شي دا غنم پخته کوي. نو اصلي کوربه غنم دی. دا مرحله چې نشو سپورونه جوړ شو خلایو د پانه البته د پانه د بجرش د بچي د پانه تر شا دا جوړیږي. دا هغه څه دی د هوا د جریان په واسطه د بادل په واسطه او یا د نور عوامل فکتورونو په واسطه د انتقالي غنم مخته کوي. د غنم د سوماتاو له لارې یا په میخانیکي ډول سره د زخمونو له لارې همدارنګه د خپلو د دوی نفوذ یعنی د فلکچریشن د حلې په واسطه چې فلکچریشن حیفا ده دوی داخلیږي هلته خپل ژوند سایکل شروع کوي. چې دغه د عادته یوریدو سپورونه جوړي یعنی چې نارنجي رنګه زخمونه یا داغونه چې د زنګ په شان یا د زنګ وهل شان علائم ښکاره کوي پر پانه باندې د پانه سطح ته ګرمي تریږي او دلته د ګن شمیر یو وخت لدی ستره کوچنی کوچنی رنګ سپورونه جوړیږي.
بله
دغه سپورونه یوریدو سپورونه نومیږي. دا یوریدو سپورونه تکراری مرحله لري تر هغه وخت چې د غنم فصل جریان لري یعنی د ابتدایي مراحل څخه نیولې چې یا تر وخت پورې چې غنم پخیږي او خپل د هاروست مرحله ته رسیږي دوی څو ځلې تکراریږي یعنی تکراری مرحله ده. پس لاغه کله چې غنم د استراحت دورې ته ځي یا لمن له ځي یا وچیږي نو دوی هم د غنمو په بقایا کې په دغه د یوریدو سپورونه په چلو سپورونه بدلیږي نو د خپل ژوند دلته تکمیل دي چې دا یو علمي بحث.
بله
مګر په ګرمو مناطقو کې د ناروغي چرن د پانی سرخی خصوصا په کندهار کې معتدله سیمه کې دوی بیا دغه سایکل نه طی کوي. دوی بیا پر نور اردو وشو چې د غنمي کورنۍ څخه دي د ریجسپور په شکل پاتېږي راتلونکي کال ته بیا بیرته چې غنم شنه د غنم ابتدایي مرحلې څخه.
بله
نو دوی ډېر زیات د محیطي شرایطو تابع دي. محیطي شرایط دوی لپاره خاص درجه د تودوخې دي او رطوبت او لندبل دي.
بله
صاحب هغه وختونه چې اسمان وریاض دي او هوا داسې تربخته وي او اوبه یعنی تدفیر یعنی رطوبت ډېر وي داسې د ورځې دخوا غنم ته اوبه ورکړي د دې ناروغي انکشاف پرمختګ ډېر زیاتېږي.
بله صاحب
او ډېر چې
ډېره مننه استاد. کوروادان زموږ یو بل میلمه حاجی شاه محمود منګل هم وسته ټلیفون لاري را سره دی. خو مخ تر دې چې منګل صاحب ته ورشو یو اوریدونکو لرو چې مصرف ونشي اول به تاسو ته نوبت ترکو. مهرباني کوي مهرباني تاسو له استودیو سره وصلیاس. و علیکم السلام.
سلام ته تاسو محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. عبدالبصير یم د کابل امریکا نیول دا.
مهرباني
سوال له میلمه ته لرم هغه دا چې زموږ په کوټه څو دا نیو نی دیګه نه
مها
دوس موسم کې.
bale
یا ورکم داسې نو کله چې بیا غږی بیا ورته پخې وایي نو دغه ته لپاره موږ کومه دوا یې غو استعمال کوو د دې علت شه دا جواب کرا کې ما تلیفون ته کوم د رادیو نه اورم.
صحیح ده. نو ستاسو ټلیفون به نه قطع کوو. اول به استاد رحیمی تاسو ته جواب وایي. استاد تاسو دې خبري واوریدې
دا عبد البصير خان چې پښتنه وکړه ته دا نه څوم چې د کوټ
کې د کوټ څخه نه څوم. وای ونی دې څو ونی دې او پخې کوي. عبد البصير خان صاحب هم داسې دا دم کوو وای چې د تشي ونی دې میوادار دي ک میوادار یې کوم میواد
یو دیناک او بل جنارو دا څو دا
ش
یو دا څنګه سره
ونی
دې یو رقم داسې وړو وړو ونه
وړو نه څه کوي پخې کوي حشرې دي چې شي دي
او دا چې شنه شنه غوته شاندې و تاسو وړه وړه لکه منګسې نه لکه وړه وړه غوته شاندې دا وایم په وکړه بس
تاسو استاد پويسو بس مننه کور دی ودان استاد په هن مل رحیمی جواب درکې.
دا ورور عبد البصير جان چې پښتنه وکړه دا د موږ ورته دیته اخیت وایو په فارسی کې ورته شپشکای نباتي وایي په پښتو کې ورته نباتي سپږی یا شو تا وایي نو ځینې موږ پښتانه د کښې په نامه هم یادوي. دا اصلا حشرات دي. دا د موسم او د فصل سره اصلا په دوه موسم کې دوی اکثرا ډېر فعالیت کوي. یو د پسرلی په موسم کې او بل د مني په موسم کې. دوی د یعنی معتدله هوا سره ډېر زیات ضرورت لري ځکه چې هوا شدت ګرمي ډېره شي د دوی خپله په طبیعي شکل سره د دوی فعالیت کمیږي. نو دوی د مرض له جملې څخه نه دي د حشرات له جملې څخه دي. اساس دي او د پانه د شیروت خا یعنی د پانه کې او تنو خصوصا نازک ساقه لرونکي تنو باندې د شیرې څخه د نبات شیرې څخه تغذیه کوي. د دې د مخنیوي لپاره چې د څو مرحلې دي، یوه مرحله دا ده چې د ژمي مرحله ده، هغه نباتات چې څو کلن نباتات دي لکه سیب او ناکو یعنی درخت دي، د دې لپاره په ژمي دوره کې د استراحت په دوره کې پس له شاخدګوري او پس له مثال ادراتي فعالیتونو د ادراتي تیلونو سره انسکتیسایدونه هغه مناسب لوکل یا موضعي انسکتیساید یا شروژون کې هغه ورسره یوځای کېږي او هم سپری کېږي، هم د رنګمالۍ د برس په واسطه د تنیو شاخونه هم باندې استعمالېدای شي. او یا ځینې بزګر چې دي لایم سلفر استعمالوي، دا لایم سلفر هم د فنګسي امراضو لپاره ډېر ښه دی او همدارنګه د دغه حشراتو خپل د اسید د تخمونو د مخنیوي لپاره په پسرلی کې مؤثر دی. کله چې بارانونه شروع شي او پسرلی شروع شي دا محیط ورته ناخوالي یعنی زهري وي، نو هغه نوې ابتدایي مرحله د دوی نسل تولیدېږي، دوی تر هغې د لاندې راځي او مخنیوی کېږي چې دا محدودوي شکل سره باید یعنی وقایوي شکل موږ استعمال کړو. دوهمه مرحله د دوی د تداوي لپاره یا علاج لپاره مخکې له دې چې ځکه دا د موسمي آفت له جملې څخه دی چې د موسم سره برابر دی، خپل د نبات فعالیت سره د پاڼې خودتن چې نوې پاڼې شنه کېږي یعنی عوام کستلا ده وایي موږ کوجې په اندازه سي نو د دې فعالیت هم شروع کېږي، او خودتن د پونګو په وخت کې چې شګوفه یا پونګې وي غوټیو په وخت کې دوی ډېر زیات فعالیت کوي، نو ځکه وافره شیره هلته موجود وي دوی تغذیه کوي. نو د دې د استعمال لپاره څو طریقې دي، یوه که چیرې داسې یوه په کور کې په داسې لږ یو درخت دې درخت دي یعنی تر کنټرول لاندې موږ کولی شو هغوی ته توصیه وکړو چې د خالي اوبو سپرې هم فایده کوي، یا د تنباکو اوبه د ترخه تنباکو چې وایشول شي د هغه اوبه پس لاړ دي چې فلټر شي صفا شي د یو لږ څه صابوني پودر سره استعمال شي او سپرې شي، دا هم دوی کنټرولوي او دوی ته ناخوالې جوړوي او دوی شویږي هم په دې. او همدارنګه په محافظوي شکل سره موږ کولی شو چې سیستمیک حشره وژونکي استعمال کړو چې هغه ډېر مقدار د نبات ایج سره او دغه محیطي شرایط یعنې چې څونه تودوخه او رطوبت په دې کې رول لري، موږ کولی شو چې د یو فیصد څخه په لیټر کې استفاده وکړو، یا که هوا ګرمېږي د تبخیر سطح ډېریږي تر 2.5 میلا 2 سیسو پورې په لیټر کې موږ کولی شو استفاده وکړو. نو دا حشره وژونکي په بازار کې ډېر زیات شته، مختلف انواوې دي چې سیستمیک حشره وژونکي دوی کولی شي چې استعمال کړي.
بله ډېر زیات مننه استاد، بیا هم درګرزو دي نورو میوو دي ناروغي پاړه به هم لتاسو واور خو وس به ورشو. حاجی صاحب شاه محمود منګل ته چې په پکتیا کې شنخونه لري، حاجی صاحب منګل تاسو چې شنخونه لري حتما به ستاسو بوټي بیلابیل ناروغي هم لري، څو ور سره کوي چې بوټي مو په ناروغي اخته نشي؟
روزان سلامونه تاسو او زاده رادیو کارکونکو او ردونکو ته او درانو ملمنو ته اله دا چرو او جوړ بوای
سلامت
محترم عدل ته پخوس کې مو پکیا نه پخوس ولایت کیو او دلتا شنی خونه کې کومې دي خانه تجاور کوي او نتیجې ور کړې دا او مرزونه کوم دي امدا مخ کې ورور چې قبل نه زنګ وهلای وو یو امدا شاید دا وړه خو پسی غوته موږ دلته وتا وایو دا دی او بل موږ د پښی په نوم یو شاید دا او تقریبا یو انچا وو د حشرات امدا په بدرنګ او بنجان باندې لګیږي او پخې وچیږي یا یې سورای کوي دا مشکل دی دلته نور شنه خونه خو دغه ډاکټر صاحبان انجنیران موږ نه خپویږي چې حفاظت یې وشي او صفا وساتل شي نتیجه یې ښه وي. مننه ورور
سلامات اوسئ. تاسو را سره اوسئ اوس په ورشو په هنمل رحیمی ته. پوهنمل رحیمی صاحب د سبزیجاتو په ناروغیو به هم خبري وکړو، منګل صاحب یادونه وکړه چې د پښې په نامه حشره ده او چې بادرنګ او همدارس سره بانجن خرابوي. په دې اړه اوریدونکو ته وایم چې خلک چې کله لدا ډول ناروغي سره د خپل بوټو مخامخ کیږي څه باید وکړي؟
مننه. په دې بخښنه سره موږ باید اول دغه یو تفکیک وکړو د ناروغي او د آفت ترمایل. آفت خپل ناروغي هم د عام ډول سره د آفت یو جملې څخه دی، ولی زموږ په مسله کې دغه استلام د بسری دی. کله چې موږ د حشراتو نو ماخلي نو د آفت کلمه حشرات په استعمالو، او ناروغي چې نو ماخلي هغه بیا هغه مایکرو ارګانیزمونه دي لکه فنګسونه، بکتریا، ویروسونه، نماتودونه، دې ته وایي چې دې دي ناروغي دي.
بله.
دا دوه فرق دي، دا توپیر کې د هغوی هغه کیمیکل مواد فرق دي، کنټرول او د زیان شکل فرق دي چې نباتات ته زیان رسوي.
درست.
نو عموما دغه ورور حاجي صاحب شاه محمود منګل چې یاد کړه، دا عموما د حشراتو څخه دي.
بله.
حشرات چې دي چې پالې خوري، خپل میوه خوري او سوري کوي یا تغذیه کوي مستقیما دغه د انفاجو څخه، نو دا د مختلف نباتات کې البته د حشرات مختلف ډولونه لري چې دا د خپل ځان ته غوره نباتات په شویل دغه څخه تغذیه کوي. یعنی هر نبات ځان ته غوره آفات لري. نو آفات کلمه مدو د حشرات او دغه فعالیتونو ته او دغه قرب ته وایي چې لکه کنی دي مثال هغه هم کولی شي د آفاتونو له جملې څخه وي. نو د دا ورور د پاره دا توصیه لرم چې د آفات په کنټرول کې، که د امراض په کنټرول کې موږ هغه میتودونه چې په کار اخلو هغه عبارت دي په اول قدم کې د یو مرض څخه د خلاصون په خاطر یا د آفات اغېز څخه د خلاصون په خاطر په اول قدم کې موږ داسې ورایت داسې نباتات وکړو چې هغه مقاوم دي، شورتي دي، د حاصل له پلوه باید نه یو ښه سرټیفیکټ لري کې کله حال استعمالو که تخمونه استعمالو تفصیلا شروع کی باید هغه په نظر کې ونیسو. دوهمه خبره چې په درات کې ډیر مهم دي چې دغه نبات په مناسب اقلیم کې وکرل شي چې ښه حاصل او ښه وده ترلاسه کړو. نو که غیر مناسب اقلیم یا هغه خاوره او هغه محیط او هغه د بخار ولای صحیح منظم نه وي، نو هغه ښه حاصل هم وروسته توقع نه شي درلودلی. نو د زراعتي عملیات ډیر زیات مهم دي. کرنیز عملیات هدف دا دی چې د خاورې ښه تغذیه، ښه نرمول، پستول او د خاورې تعقیمول، د اوبو ورکولو ترتیب، د انبار یا د کودونو ترتیب، هغه فکتورونه چې د نبات د تغذیه او د ښه ودې باندې اغېزه کوي هغه ته باید ډېر پاملرنه وکړو. په دې صورت موږ کولی شو چې بیا د آفات څخه هغه انګلیان څخه یعنی ډېر زیات کنټرول کوي، کموالی پکې شروع کړو. که چیرې زموږ غیر مناسب کرنیز عملیات هم وي، نو هغه دې باید کیږي چې آفتونه ډېر زیات زیان پېښ کړي.
بله سر.
نو ښه لاره دا ده چې بل خبره حفظ الصحي مقررات او مراتول دي. یعنی موږ د خپل د کیمیکل د کیمیاوي دواو د استعمال طرفدار نه یم. په اول قدم کې ښه د زراعت یعنی د کرنیز مدیریت طرفدار یم چې ښه هغه مناسب عملیات چې دي زراعتي مدیریت باید ترسره شي. دوهم قدم کې حفظ الصحه مراعات دي. حفظ الصحه څخه هدف څه شي؟ هدف دا ده چې که مثلا د دوی هغه ګلخانه یا نرسریان چې لري د فصل په پای کې دی باید هغه خاوره باید تعقیم کړي د ګرمو اوبو په واسطه یا د هغه کیمیکل مواد په واسطه چې د خاوره یا هغه میکروبونه یا آفات چې هلته بقایای موجود دي هغه باید له منځه ولاړ شي مخکې له دې چې بل کښت وکړي. او همدارنګه دوی کولی شي چې هغه هرزه واشه یا هغه د نباتاتو بقایای چې هلته پاتې دي د نرسري څخه یا د ګرینوسونو څخه وباسي او د باندې بل ځای صحه کې یا لمن دوی څه یو څه یې وسوځي. نو عموما آفات چې دي د آفاتو د کنټرول لپاره ډېر مناسب دا دي چې هغه د ژوند هغه اساسه مرحله چې د آفاتونو د موجه د پیپا یا شفیرې په نوم یادیږي لکه کپتور غونډې داسې ساختمان جوړي د استراحت دوره، یعنی د ژمي د استراحت په دوره کې د آسانه کنټرولیږي نسبت دی چې په خپلې کې دی فعال دي. نو هغه مرحله کې موږ کولای شو چې هم د کیمیکل په واسطه هم په میخانیکي شکل سره هم په فزیکی شکل سره چې د ځمکې کول دي، یخو د کول دي، یا د حرارت پر کول دي، دوی له منځه یوسو، یا د کیمیاوي موادو په واسطه ځکه دوی هغه راکټ وي یعنی ثابت وي، دوی متحرک نه وي. بل نو بیا د دوغو آفاتو د کنټرول لپاره ځکه په سبزیجاتو کې یو ټول دسته محترم چې هغه سبزیجات او حاصلات چې دي هفتوار دي، یعنی هاروست دي، د اسنه چې هغه فصل لکه د میوجات چې توکلان دي د فصل په پای کې ژوند مش کولای چې کیمیاوي مواد په مثال استعمالوي محافظوي هغه کول مدات لري چې زه اشتراک یعنی دوه درې میاشتې کې د فصل جریان لري، ولی په سبزیجاتو کې داسې نه ده. دغه یو اشتباه ده، باید د کیمیکل یعنی مواد څخه کیمیاوي مواد د استعمال څخه جدا باید پرهیز وکړو.
بله،
خپل ټول فصل موږ پر ګراتي ښه ګراتي عملیات واچو، پر حفظ الصحي مقررات واچو، او په میخانیکي او فزیکی کنټرول واچو.
ډیر ساتنه
ده. زمين کې بیا په تحصیلي هغه انتخابي انتخابي څه ده معنا چې سلیکټیوي خاص دغه آفت لپاره چې نور نبات او نور مفیدانه حشرات ته زیان نه رسوي. نو په سبزیجاتو کې خپل شخصا د کیمیاوي مواد استعمال
ډیر مننه استاد. بیا هم درزو یو دوه ورځې هم لرو او ګورو چې دوی څه پښتنې لري ځان راو پیژنې. آزادي رادیو
السلام علیکم. احسان الله داوریم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه.
مهرباني کوي داوری صاحب.
ډاکټر صاحب هم سلامونه او تاسو هم سلام وایم. پس سلام ډاکټر صاحب، سمې پښتنه دا ده چې دلته انځر په دې منطقه کې کم انځر کېږي، هغه انځر داسې دي چې په دې تنه باندې مسوري او د دې تنې په بغل کې داسې میده میده سوري، بیا دا انځر وچ سي او په دې باره کې موږ دوی ته دغه انځرو ته دوایي مریله کړې ده، هغه مواد دام دي سپرمترین دوا مورته استعمال کړې ده ډاکټر صاحبانه، او دلتا مترین ده، کلورو ده، داسې همدارز مو هغه ته کودیاهنه مو استعمال کړې دي چې د پینک سوجن کې یا ریښې د خرابوالي د پاره کار کوي، دا مورته استعمال کړې دي. خو بیا هم انځر دي دا غارونه نور کوي او دغه تنکی چنجي، نو دا باید د تیوبل هلا رستا او کچیر د دې دوايي کاری په دوايي باندې دا موږ دغه تنې ورسمیکو یا د چنجي ورورکو، او د دا فاړه باندې ډاکټر صاحب سم مشوره دا
او تسلی صبر وکي چې ک زموږ ملما په هنمل رحیمی کوم پښتنه له تاسو څخه لري د لا وساحت لپاره، نو کني بیا به تاسو خبر ته دوام ورکړي. مهرباني.
بل د فاندا دا وری صاحب په پښتنه او مشکل ستوند د پوره پوس ولما
نه کته سم پښتنه لري استاد، کته سم پښتنه لري سید کنه مو کو چې دا وری اول خبري بشپړي کې بیا به تاسو ورسته ځو.
خبري
وو بل سید مننه. دا وری صاحب نورې څه خبري لري؟
او بل ډاکټر صاحب سره مې غوښتنه دا ده چې انځر په سره کم منطقه کې د پداسي دشتي منطقه کوي چې هغه یا یو رقم د سور باد لري، او کاغه په داس شنګیا منطقه کې چې هغه رودبار منطقه یې یخ ولري خونیکانه ولري، په هغه وخت په هغه ځای کې دی شکیږي په کم پس منطقه کې دی شه حاصلات ورکوي، یعنی دی په ګرم منطقه کې شه حاصلات ورکوي، او که په یخ نی منطقه کې چې دا منځکای یخی او دا پښتنه مې هم د زندګي
شه. ډیر مننه تاسو ته به استاد رحیمی جواب درک خو یو بل اوریدون کيم لرو قاری صاحب پښتون دی، مهرباني کوي.
سلام سلامونه قبول ک، سلامونه تاسو او تاسو دواړو ملمنو ته تشکر در څخه تاسو پروګرامو څخه
سلام.
زه هم متخصص نه یم ملایم، خو غوښتل مې د مرزو په حساب د دې ناروغي په حساب ځم پوکم، نو ځکه خدای تعالی وايي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، هر کار باید اهل کار ته وسپارل شي، څوک چې دی شي متخصص نه هغه نه پوهیږي. خدای تعالی ډیر حق خبره کړې په قران کې. نو زه به د خپل د جوزجان د ولایت د ناروغیو خوشحالي ده، دایمه کښتونه خو بیخي نه کیږي، یو خو بارانون نه پر کیږي، د دې خاطر بل دغه دایمه کښتو کې هم ناروغي دي لکه کشپ غوندې او شی دي، مور غوندې او شی دي، او یو بل داسې خزنده ده چې دغه کښتونه د دې کښتو ریشي وچی او د دې کښتو پر ریشو کې یو رقم بوی راځي، یو رقم بوی محسوسیږي او خزنده نه لیدل کیږي، یو هغه مور او کشپ چې هغه خور سړی ویني یو رقم خزندې دي، خزندې بولې کې مرض بولې، دغه د کښتو ریشي وچی بیا د دې کښتو پر ریشو کې یو رقم بوی محسوسیږي، داسې یو درون بوی محسوسیږي، اما خزنده شی نه لیدل کیږي. او پښتنه می پښتنه می ستاسو د میلمنو څخه دا د یو ځان کې هودلته موږ د لوبیا د ماشي جواری دي نه خو دي وربشي دي غنم دي دغه شی کرکیږي دغه ناروغي چې و دغه نباتاتو ترازی دغه دانجاتو یا غلجاتو ناروغي د ټولو ناروغي یو رقم دی او کدا ناروغي هم بیل د بیل پر سر لري او بل موږ دایم ځکه لرو سروان صاحب د موږ خپل پر سرای کې شل متر یې خواته چې د بل سرای دی یا 500 متر یې خواته کښت کوي اما 500 متر دی خواته چې دامزه کوي ګنه یې کښ نه کوي.
درست ډیره مننه قاری صاحب. ما غوښتل چې درته وایم چې کاشکې ټول قاریان هم ستاسو غوندې وای چې په دې باندې باور درلودې چې هر څوک پوښو مسله کې. خیر وربشو استاد رحیمی ته. استاد تاسو دې دوړ اوریدونکو خبري واورېدې نو ځواب ورکوي.
بله مهرباني. د داوري صاحب په حق له علم ولایت څخه پښتنه کړو د اندرو دې بور دې افریقون کې چنجي په حق له رښتیا هم دا راپورونه ماته څو وار راغلي دي داستون دسته مخکې نه و. دا غافات چې داس معلومیږي چې دکد مش په هیواد کې د قرنټین یعنی سرحدي قرنټین وجود نه لري. د ولایت ترمن قرنټین قوانين وجود نه لري او شعبات وجود نه لري په خوای درلودل چې دا یعنی نوې آفت راتلونکي آفت چې راغلي دي. او یا هم مخکې د دوی بل اوله کوربه درلودل نو دا د وحنی قربته مثلا درو ته انتقال شوی دی. دا غا افات چې دی دا افات دی اشاره ده کامل اشاره دی چې دی یعنی حزده کړه قنگوزک دی. په انګلیسي کې بیټل ورته وای په فارسی کې قنگوزک ورته وای او په پښتو کې حزده ک ورته وای او یاد مش په اصطلاح په نور پښتانه ګونګټه بولی. او د دې هغه چنجي یا لاروا چې دی دا بیا چنجي دی چې دا درخته مثلا ساقه کوچنی سری جوړوي او هغه څخه تغذیه کوي سری سری کې او لوړه برخه د درخته به وچیږي. ولی دغه نباتات کده سی دي کده ناک دي کده انار دي کده اندر دي دا افات تر بریټ لاندې راځي. اولی لته دا دي چې د اوبو د نشتون د ډیر ګرمۍ د شدت له مخې شدت ډیر سي نبات وچمیږي نه سي خصوصا جنوبي برخه کچیر دا داوري صاحب وګوري دا بندرونی د مرخاته او خواته جنوبي برخه د کوچنی کلی سوری یا غټه سوری تشکیل شوی. نو یو علت دا دی چې نبات پوره کافي اوبه نه رسیږي نبات وچمیږي نه سي. او یا د نورو کې د کیا عملي یا د آفات مثلا د نباتي شوږي یا شوته لا کبل ودیر تغذیه کړی وي ورڅخه او نبات کمزور سي وي. یعنی په هر صورت چې نبات کمزور سي نو دیګه دغه آفات تر بریټ لاندې راځي. نو د دې آفات مخنیوي په مخه څو کړنې تر سره کیږي. یو هغه ګورر چنجان چې سری غټ وي دی کولای شي چې د یو چنګک په واسطه یعنی سیم پولادي سیم شخص چې دی سره چنګک کې د سری کې نه نباسي او دغه لاروا د چنجان راوباسي په میخانیکي شکل. شاید تاسو وایئ چې نو دا خو یو درخت ده نه خدي خدي ډیر دی او سری بیا په خټو یا په موم باندې کې یا مثال بیا کیمیکل په شکل سره په دغه سوري کې د سیانای ټاپېتونې دي چې بازار کې د فروشانو سره پیدا کیږي. دا شول کیږي سره بندیږي هغه غاز تولیدي یا نفتالین هم کولای شي دوی لمنځه یوسي. ځینې بزګران بیا هغه بیا نبات او سمزر دي دوی کولای شي چې پټرول په پمبه کې وي دغه سوري کې مثال چې کیږي سره په خټو باندې کې دا غاز کولای شي چې دا چنجان چې دی هلته د نن لمن د یو سی خو اصلي علاج چې شته موږ باید څه وکړو. لکه دا ورور چې ما ډیر د کیمیکل دوا استعمال کړی دي مختلف نمونه واخله او خاصه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د دغه آفات هغه د استراحت په دوره کې چې خپل د تنه کې پاتې شي هغه ونی هغه درخته چې په دغه آفات اخته دي هغه برخه نو چې لوري بس دا باید په باغ کې پاتې نه شي. دا وخت قطسی او الحمدلله سدي وسوه دورتي چې دا فات برته شیو ونه کې برته باغونو ته انتشار ونه کې. نو دا غیشه طریقه ده. دوهمه طریقه دا ده چې د دې آفات هغه کامل حشرات لپاره تلکوسه استفاده وکړي چې تلک په واسطه ونه ورسي مخکې دې چې البته دنیا کې نور طریقې هم شته چې هغه د تولید مثل مبارزه ده، یعنی د عقیم حشرات تولیدوي بیا دغه په واسطه د مخنیوي کوي. موږ هغه شرایط نه لرو، نو دغه په میخانیکي شکل سره هغه هلکې هم کېدای شي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی راټول کړو او حشرات له منځه یوسو. او هغه اخته نباتات چې اخته دي، هغه اخته برخې، هغه ساقې، هغه برخې، هغه څانګې باید قطع شي او وسوځول شي. او د دې لپاره چې دغه آفت شاید د مرحله اوس ما خپل رشته چې څرنه مې نه ده کړې، چې رشته دا په خاوره کې یوه مرحله تیروي که یا د خاوره څخه د تنې ته پورته کېږي، که چیرې داسې دغه د ژمي یخوځول د خاورې یعنی یوې کول اړول او یا اوبه ورکول په چې یخوځه شي، او یا هم د کیمیکل په واسطه د فرمالدهای په واسطه او د نورو کیمیاوي موادو په واسطه دوی کولای شي چې دا تعقیم کړي او هغه شراتو ته بقایا دلته موجود وي هغه له منځه یوسي. د دوی د مخنیوي دپاره د خپله دغه حفظ التهابي مقرره او میخانیکي طریقه چې د سیل په واسطه دي یا د دغه دواو په واسطه دي او د لاس په واسطه ټولول دي، دا سپارښتنه کوم. ځکه کیمیکل دلته موثریت نه لري، موثریت یې کم دی ځکه دننه په ساقه کې دي. او دوهم پوښتنه د دوی چې هایا د هلمند اقلیم د انځرو د وادي لپاره مناسب دي. انځر چې دی عموما قسم د ما مسلک نه دی، د پتالوژي یا د اندازو د استاد یم، خو دوی هغه معتدله سیمه خوشول کې نباتات دي لکه د کندهار د ولایت د شاولیکور، هلته ډېر انځر کرل کېږي، هغه اقلیم ډېر ورته مناسب دي. یعنی چې یو څه هوا نسبت به هلمند هوا ته یو څه یخ وي، نو معتدله سیمه وي، هغه کولی شي انځر پکې ښه وده وکړي. نو د انځر د ودې لپاره شاید ځکه چې دغه آفت هم لم پر کېږي، ځکه نبات خپل هغه اصلي څه شي وده نه شي رسولی، نو دا ستونزه ځکه پېښېږي. نو د هلمند ولایت به شاید ورته مناسب نه وي.
ډېره مننه استاد. بله بله، ما غوښتل چې د قاری صاحب پوښتنه ته ځواب ورکړي، مهرباني.
او قاری صاحب پوښتنه چې د جورجان ولایت څخه کړې دي، او رشته هم د دې غوښتنه چې رشته د مغدی ورته متوجه شوی دی، ښه متوجه شوی دی. یو لکه ویل چې د غنمو کفشک دي، بل ویل چې پریشک یې ستونزې دي مګر کومه لایم نه ویني، او بل ویل مور دی. هغه کفشک هم حشره ده، دا ډېر پخوانی چې شي د آفات له جملې څخه دي، خصوصا د غنمو د وجې د تشکیل په وخت کې دی راځي، حمله کوي او تغذیه کوي دا کفشک. او د دې تغذیه په اثر هغه سلواوي چې دوی ته غنمو کې دانو کې تشکیل، د غنمو کیفیت خرابوي او خوند خرابوي، نو د ارزښت یې هم حاصل ته زیان رسوي. نو د دغه کفشک د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې شته، ځکه چې دوی خو یو داده چې دوی ته یعنی باکس دی خسکانو له جملې څخه دی، نو مشکله دی ته کیمیاوي استنګ د ورځې د خوا دوی په د ځمکې په درزونو چاکونو کې پټیږي، او د شپې د خوا تر سهاره پورې دوی فعالیت کوي. نو ښه طریقه دا ده چې دوی وکولای شي چې تور جوړ کړي، د تور یعنی د نت جالونو په شکل دی چې خدای خلاص وي، یا داسې یو څادر یا د سمال چې رسۍ ونیسي، د مازیګر د خویا ماښام د خویا ډېر سهار وختي چې لمر نه راځي ورسي، په دا غنم په دا غنم کې دا سره تیر کې انو دوی الودي ټول غردي میخانیکي شکل سره به دا ټولې. من د دوی چې دی د ژمي د دورې سره حتی دوره مهمه ده، دوی اکثرا په دیوالونو په چاکونو کې، د ځکه په چاکونو درزونو کې، او د دې اصلي ځای چې دی دشتو کې، بیا یو ارزه بوتي دي دغه په بیخ کې دي خپل ژوند کوي، تیروي بیا په سلای تر دې ژوند سره دوره په حال آزاد کې تیروي. نو دا هغه بوتي تشخیص او هغه بوتي راستل او دغه د رشه په شان خو کې دي موجوده دي، یا مثال هلته کیمیکل کیمیاوي دوا استعمال په واسطه مشکلات سره غوي لمن دی. دا یو ستنده ده. نو ښه طریقه د دې د مسلوي د پاره، ځکه غنم چې دی دوه یو خو یو فصله نه باد دي، بل چې وایي قیمته یعنی دی یو بوتي باندې چې هغه مصرف کوي، موږ وایو د ډېره ساحه ده چې کیمیکل استعمال کو، کیمیاوي دوا هغه د غنمو د حاصل څخه مصرف ډیریږي، نو اقتصادي نه پریوتي. نو د دې لپاره دغه طریقې چې مخکې دي، دوی هغه د پناهګاوي چې دي هغه باید له منځه یوسي، چې البته په دې برخه کې د بزګرو سره دولت باید همکاري وکړي، د حفاظت نباتات د وزارت زراعت شعبه باید ما تشخیص کړو مسلکی خلق په واسطه دغه ساحه وکتل سی او هغه بوټي وپیژندل سی او هغه بوټي چې دی د هغوی د ریښو سره چې یا د ژمي په دوره کې چې دوی هغه مناطق چې دوی تشخیصي چې استراحت دوره تېري دا باید له منځه یوړل شي. او بل د پسرلي په جریان کې د دغه نیټونو جلب په واسطه دوی کولی شي دوی چشکې ونیسي او له منځه یوسي. او د مور په شکل
بله
رښتیا هم کله کله مور هم ستونزه جوړیږي دا هغه د مخنیوي په خاطر چې د مور لشکري کچېر نو غلط څه ونه څه ډول مور دی یعنی مور یعنی هغه چینجي که لشکري مور دی دین عموما په یو عام ډول سره د افت راځي او غنم ټول فصل له منځه وړي.
درست
آیا قاری صاحب خدا پوښتنه ده چې دا په هغه شکل به که کوم یواد پانې خوري یا دانې خوري نو په دې حق له دا فرق دی هغه شکل وینو د دې کې شاوخوا ته څنګه کول کېږي او د موبلاینو اچول کېږي بیا کله چې د امور راځي هلته ویژه ده درګوې کندې په واسطه غلمه منځ ته او یا په هغه اصلي چې د ارده واشه د تلې په شروع کې مخکې د غنمو د کښت څخه د فجنی د اوسرال په تولیدي چې باید سپری د واپاشي وسی یعنی دا کیمیکل استعمال شي او لمن د مخکې لدی چې د غنمو کروندې طرف.
بله
سر. او بل موضوع یاد کړ چې د غنمو پرېښو کې یا نور نباتات پرېښو کې غنمو چیږي یا نبات چیږي او رېښو کې یو څه بدګویي هم وي ده هغه د هغه نیماتود نه دي.
بله
ډیر
زیات مننه استاد اوریدونکو مو نور هم زیات دي شاید ډیر ته نوبت ونه رسیږي نو کله ځواب ورکړي خوشاله بسو ور به شو اوریدونکو ته ځان راو پیژنې آزادی رادیو
پلان د زبل راځه
مهرباني کوئ صاحب.
بله
بله ښه دی اورو خبري وکي تاسو خبري وکي صاحب
رحمت الله د زبل راځه
شر رحمت الله صاحب مهرباني در رحمت الله صاحب تلفن قطع شو دو موردون کتاب ور شو تاسی زن رو پیشنه ی آزادی رادیو زابله صاحب مهربانی
از من خبر ولنه اولی
مهربانی است تاسی خبری او رو مهربانی او بله صاحب سلامتی است مهربانی کوی
دغه ما ویل ما دا مخه صدا ما یو څلګه سراج تعلقات زراعت یو کتاب دغه ما ولیدل اذا دا نار دغه د لشت څه څه په موخه دغه ولګې بیا دغه نار څه وکي په نار کې دغه دانی لې کتاب مو وی دا خبره بول ول دا د خټکی زوري چې دغه کې په شاده کې خسته کې بیا د خټکی د لکبره دا خبره چې په تجربه سوال دی یو چې تجربه کوي کوي په کله
بل دا تاسو چیرته کتلې دي دا خبره
سراج الطبابات والزراعات د غد لازمي صاحب یو کتاب ده دا کې دي چې ان لیکلي دي خو
مننه مننه سید بل اوریدون کایلرو ځان راو پیژنه آزادی رادیو مهرباني کوي
مون احترامات مې ومنه د آزادی رادیو ټول اوریدونکو د خالد تل خبرې کوم د لغمان نه سکل په لغمان کې د پسلونو ته یا هم نباتاتو ته کوم خاص ناروغي نه متوجي او پسلونه چې دی دلته خه وعده کړی دا نظر د پخوا په پارتاله باندې ډیره مننه.
bale د دوی پیغام هم دبرو وس په بیرته ورشو ملمنو ته خو مخکې تر دې چې استاد رحیمی بیا هم ورڅخه پښتني وکړه شاغل منګل څخه چې ډیر منتظر پاتې شوی دی لده څخه ز پښتنه لرم منګل صاحب تاسو مخکې دی سرو بانجنو بادرنګ او جنورو د ناروغیو او آفتونو یادونه وکړه بیا تاسو څه ور سره کوي تاسو کیمیاوي درمل استعمالوي او کنه خاوره مقاومه وي لکه څنګه چې استاد وویل
مانا نور رامو خو دلته په خوښ کې د پاملرن په نوم یو مؤسسه ده د موږ سره همکاري کوي خو دا تقریبا یو دوا کال کېږي چې د خدمات صفر دي او موږ د شان لپاره اول کوشش کوو لکه ډاکټر صاحب انجینر صاحب سوال او خپل یو ترتیب ته جوړو لکه ګوډا شوا سوډا شوا او شنه تم با کوښو دا بیا تاسو بیا کو دا پانو ته ورکو او خانه ته یاتر لا شکاو کا او سره کارونه شپیا مجبور یو چې کیمیاوی دواګان ورته استعمال کوم. مننه.
سلامات اوسه. مننه استاد رحیمی، تاسو په خپل ویل چې تر کیمیاوی درملو دا مهمه ده چې خاوره تقویه شي، د بوټو د ناروغي او د مخنیوي لپاره دا بهتره لار ده. نو څه باید وشي چې څه کار لازم ده چې خاوره تقویه شي؟ د خاوره د تقویه کولو لپاره څه پکار دي؟ او زمنن دا مې هم اوریدلې دي چې د تخم انتخاب ډیر زیات مهمه ده. که ښه تخم انتخاب شي آفات و مرض زر نه وهي. مهرباني.
بله، ډیر مننه د حاجی صاحب منګلت څخه. دلته اصلا دو دغه ټول بزګرانو ته دغه کسانو چې تماس ولیدي او نور خپل به هیوادوالو ته یو پیغام لرم، که چیرې موږ وغواړو چې روغ نباتات او سالم نباتات ولرو، په اول قدم کې دا خبره بیا ځل تکراروم چې په مناسب اقلیم کې او مناسب خاوره کې هغه نبات باید وکرل شي. د نبات هغه خصوصیاتو په کتو سره چې غواړو ښه روغ او سالم او یعنی نبات، که چیرې موږ یو نبات چې د ورایتي له لحاظه اول چې انتخابو باید یو سرټیفیکیټ ولري تایید شوی دی چې دا د امراض آفات څخه پاک دی، که تخم کرو که نحال کرو، او هغه بل نو د هغه خصوصیات باید معلوم وي. د مسلکي خلکو څخه باید پوښتنه وکړو چې دغه کوم خصوصیات دي، کومه تودوخه، کومه اندازه رطوبت او څه ډول خاوره غواړي. یعنی یو نبات په غلط ځای کې ونه کرو، په مناسب ځای کې وکړو. دوهم قدم چې دی، یعنی زه ډیر تاکید کوم چې مناسب کرنیز عملیات په خپل وخت او مناسب وخت کې ترسره شي، او یا فیصده د پتاسیون سره هم، او یا فیصده چې دی د امراض او آفات کنټرول دی. یعنی که چیرې موږ د بزګر او د چشتهی تخم انتخاب کړي او په مناسب ځای کې وکړي او د کښت طریقه مراعت کړي، په ښه وخت اوبه ورکړي، په مناسب ډول سره هغه د ضرورت وړ هغه عناصر او غذایي مواد ورورسي، او نبات د نباتاتو د هر ژوندۍ موجود دا خاصیت ده چې دوی خپل یو دفاعي سیستم لري. دا هغه کړنې چې د دفاعي سیستم تقویه کوي، نو په طبیعي شکل سره دوی د آفات او امراض په مقابل کې مقاوم دي او خپل اصل رسولی دي. یعنی هغه اصل هغه زیان چې دی دې چې موږ کیمیکل یا کیمیاوي مواد استعمال کړو، دا کړنې ترسره کړو چې نبات تقویه شي، نو د امراض آفات څخه به وژغورل شي. چې موږ یو اصطلاح هم په زراعت کې لرو چې فرار له ناروغۍ څخه، نو نبات هغه دفاعي سیستم نشقوه کوو. نو زه حاجي صاحب منګل ته هم دا چش لرم او نورو یو مشوره لرم چې دوی کوشش وکړي چې هغه مذهبي تیدل صحابي چارې شته په نظر کې ونیسي. په اول سر کې ښه تخمونه، ښه نیالګي چې پاک دي، روغ دي، هغه دې انتخاب کړي او قوي، او دوهم قدم کې هغه محیط ورته مهیا کړي، یعنی د امراض آفات مسکني د قایاوی د آفات او امراض شوی دغه ساحه پاکه هیڅ صحیح مقررات مراعات کی او د وګړو تنظیم مراعات کی. ان شاء الله نو بیا په دریم قدم کې په هغه صورت کې چې آفات یا د مراد خطر لیدل کیږي په شیو کې، یعنی نه ابتدایي مرحله کې، دا څه نه چې ځینې پنځوس فیصد خاوشتې مجبوره خودمو عادت لري چې موږ اصل جواب ورکړو. هدف مدد نه نه چې نبات را وګورو، هدف مدد شاسل نو په ابتدایي مرحله کې په محصیدوي شکل سره موږ محصیدوي یعنی کیمیایي درمل هم استعمالولی شو.
درست. ډېره مننه. بیا هم اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ آزادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب.
مننه محمد الله حکیر د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه. ما ول په دغه ناروغي خبرې کیږي دغه، یعنی دغه ونو بوټو دغه شان څه د ناروغي پیښیږي؟ د ډاکټر صاحب سیم دا پوښتنه ده په څه وخت پیښ
کتا سي په خپل ووای چې تاسو کومه کارونده ده، چی شي کوي، څه ډول آفت یا ناروغي لري چې دا زموږ مېلمه استاد رحیمی جواب درکې؟
موږ کروندې خو اوس چې موږ پسونه کرلې دي، هغه غنم دي، غنم اوس پر ټولېدو دي، نو اوس بیا چې کرو هغه کالو کې تخمونه اوس موږ ږدو، بیا پندانه کوکسېږدو، هغه پنبې کروندې اوس موږ کرو.
ښه، نو ستاسې د پنبې مشکل سره مخامخ کېږي کوم آفت یا ناروغي لري او که نه؟
موږ د پومبې مشکل یاد موږ د کاله کې موږ کړو هغه د دغه مشکل سره مخامخ کیږي کچیر دلته خو موږ د اوبه کمی موږ لرو اوبه مو کمی انو بیا حالت شراکی نو شرای وکړل بیا د ژوندې ایوانان و دغه غالبوز دي کو غماش دي بیا دغه خو نو او د سي دوام موږ نه لرو د سي دوا چې بیا موږ هغه پرو پاشو او هغه شرا د بینوس کچیر و پلا
استاد رحیمی با تاسو جواب وای. استاد دوی ته څه وایست؟
بس مننه دا ورور څخه چې دلمن څخه تماس نیولی و. رشته هم دا ستوند په کومه کې د کوم دې کرل په وخت کې ستوند ښکاره چې هغه د خاورې په توجنه نه دی، یعنی مرض دی، دلته بیا دا آفت نه دی، مرض دی چې فیبرمی ناروغي دي چې مونږ د ریشې څخه یو ورتسیلیم دي، هغه علمي نمونه دي چې دوی نه پوهیږي خو یعنی فنګسي ناروغي دي چې دوی د خپل د دغه بوټي په ساقه کې دوی انتقالیږي تر لوړ خوا او تر مثلا د دې پاره ته پانې به جریږي لکه داسې چې وچېژنې سي او بنې رسېدلې او کله پرېدو کېږي او بل اخر ورېږي او وچې او خپل کلاله هم پرانه سنو ته چې پانی نه یاغې د مواد پر نه رسي چې هغه خپل میوه هم سره ته نه رسېږي دا سوال نه ده کله له هم کمزوري پاتې شي او یو ځینی افات دي چې هغه خپل کله تر بریت لاندې نسی ترې کوي او ما د خوري نو دا غوړ دا دي چې دا مشکل چي دي. البته یو څه ده چې هغه کیمیاوي درملونه چې باید استعمال شي هغه د فایل پتوجنین یعنی مخکې د بومبې دي څه په وخت کې چې پومبه شینڅېږي هغه د نه لري مخکې د پومبې د کښت څخه په خاوره باید مخکې لري چې پومبه کرل کیږي باید استعمال شي او همدارنګه د پومبې کوم مخکې کرل څخه دا کیمیاوي درمل سره باید معامله شي په مافیدنی فنجسایدون سره خاوره به یعنی اول تعقیب اول باید خاوره لابراتوار کې چې آیا رشته د پتوجنونو په دې کې شته که نشته هغه نباتات چې پخته دي هغه سمپلونه باید لابراتوار کې وکتل شي ځکه دا هغه مطابق باید هغه کیمیکل چې ضرورت دی هغه استعمال شي که چیرې موږ هر کیمیکل استعمالوو نو محیط آلوده کوي د نورو لپاره نباتات لپاره د کښت لپاره هم بیا ناخوالې جوړوي او خاوره بیا ککړ کیږي نو په دې لحاظ سره دې وروسته ما مشوره داره چې دا د مسلکي خلکو سره تماس ونیسي هغه تخمونه چې کوي هغه باید پاک وي د دغه ناروغۍ څخه او همدارنګه خاوره باید ورته مخکې له مخکې هغه معاینه شي چې باید پاک وي پتوجنین نه وي که چیرې وي بیا نو باید د کیمیکل په واسطه د دواو د استعمال په واسطه مخکې له کښت څخه باید تحقیق
بله صاحب. استاد یو بل پښتنه دره چې د وای چې د بوټو ترمنس فاصله هم ډیره زیاته لازمی ده چې بوټو ته هم دلمر وړانګي ورسی شي او هم تازه هوا په ولګي شي نو بیا به بوټي نه کمزوري کیږي. دا خبره څومره دقیقه ده؟
دا خو ما ولا هغه موږ یردو مخکې لکه خدای وکړي وخت را فریاري وکړي
ډیر کم وخت لرو. بله
خیر نو هغه پراسه موضوع رښتیا هم د هوا جریان المر نه یوازې نه چې نباتات ته حیوانات ته نور ژوندۍ موجودات ته هم اړین دي ضروري دي کچیر د انسانانو د نفوس هم ډیره تکاتف ډیره خامخه په تکلیف یې نو دا که نباتات چې ګنګ وکړل شي د غذایی مواد او د اوبو د رسیدو له کبله د هوا د جریان له کبله د المر چې ضرورت لري د هغه د نه رسیدو له کبله زیانمن کیږي نو دا ډیره مناسبه ده چې د هر نبات خصوصیات مثلا د درختو چوکلن نباتات لپاره مثلا د 2 متر څخه 4 متر فاصله مراتیږي مثلا د سبزیجاتو لپاره په قطاري سیستم کې وکړل شي د 15 سانتي متر فاصله مراتیږي یعنی دا فاصله مراتول او څنګه کول او شاخچګوري کول او د هوا جریان له کول او د لمر درونه دا یو ډیر ضروری امر دی ځکه هغه شرایط که هر سنه ګاندي او غونه هغه شرایط هم د افات لپاره برابر دي نو دا خبره بالکل سمه چې
ډیر زیاته مننه کور ودان په هنمال محمد هارون رحیمی د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي په هنتون د نباتي علوم او پانزي د نبات شخورنی څنګه عامره استاد همدار اصل حاجی شاه محمود منګل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی
کلی مڑے کوم وطن پخت سپارما وطن پخت سپارما دیوے د کلی مڑے کوم وطن پخت سپارما وطن پخت سپارما سبے دیدنا بے دیدنا ور نظم سبے دیدنا بے دیدنا ور نظم وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما پکمالار دیرا وستما وقتا پکما کما کمالار دیرا وستما وستما وقتا پکمالار دیرا وستما وقتا پکما کما کمالار دیرا وستما بمرم وطن پخدیس پارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي مجبورین د پریکدم وطن پختیس پارما لمجبورین د پریکدم وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما سبے دیدنا بے دیدنا ور نظم سبے دیدنا بے دیدنا ور نظم وطن پختیس پارما
facebook.com/azadiradio
چرات اواہ چزا کنا تیر پزڑگی میں شلمبا کنا تیر پزڑگی میں شلمبا کنا تچرات اواہ چزا کنا تچرات اواہ چزا کنا